درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو عصمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوې ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او آزادي لري. خود طالبانو ویندوی ویلی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستان به گاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي، او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د روان میلادي کال له جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبی کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ یې کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د وبش کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي، بارانونو او ژلې بنو لکه مروت او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړې دي. د ده په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تېر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې او څه باندې 1,200 کسان یې مړه او 3.5 میلیونه نور کسان یې اغېزمن او 8 میلیونه بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقبو په اړه خبرداري ورکړ. د ماکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې تلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون له ایرانه غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابر وي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستس ترودو د کیف د نااعلان شوی سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیا په لاس لرلو تورنه کړې، خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایی ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ او ویل کاناډا به هم د F-14 ډول جنگي جټ الوتکو د کارونې لپاره د اوکرایني پیلوټانو د روزنې په پروګرام کې برخه واخلي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. د هند په هانتونونو لزدکرو په افغانستان کې پاتې محصلان وای
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که پونتون سره، مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی.
شون کې له طالبانو غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي. د غزنی ګن شوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواده دباندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیږي. دې شورا د خپل ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام ښیي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانۍ خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په نښه او وواشه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې د افغانستان د باندې فعالیت کوي تېره شپه یې په یوې اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستاني کډوالو په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوې او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او آن د تجزیې له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې وه، خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه ویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي، خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړجاړی ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
له بلې خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تېره شپه وژل شوی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تېره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره چې په 2019 زیږدیز کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و، له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو او درو ته د تګ او اکمال مهمه لاره هم وه. تېره شپه د همدې درې تامبیر ساحه کې د یادې وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل شوی دی. زی سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د طالبان حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیړ کې عملیات ترسره کړي او په کې ملا خیبر وژلی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دی ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلی دی. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پورې د تړلې داعش خراسان وسلواله ډلې غړې ملا خیبر وجل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو. خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کیدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته یې شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلي وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري ازادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې زوتا پام وشي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو استاد په شخ پیلی شي.
خونکی آزاده د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومته غواړي چې خونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې ړنګ شوي جمهوري نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي.
درې اولادونه لرم، ډېر ستونزې لرم. د سلامي عمارت څخه هیله کوم چې هغه ښارګوټی چې پخوا د معلمینو په خاطر و د هغوی توضیع پیل کړي او ښوونکو ته دغه نمرات توضیع وکړي، ځکه چې زه په کرایي کور کې ژوند کوم او ډېر د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. کور کرار شم ورکولی.
یو بل پې کور ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه لري.
پخوا د جمهوریت په دوره کې ښه وو او نمرې توضیح کړی وو، پیسې مې اخیستی وو، فورمې دستو موږ ته کړی وو. او پس دغه چې جمهوریت سقوط کړی د طالبان دغه اوس په دغه دوه کال کې هېڅ ونې نه خبرې شته. نو بیا موږ غواړو چې دا مقامات دې په هکله لږ پام وو.
خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو د راګرځولو پروګرام له وروستي کېدو وروسته به د ښوونکو ستونزه هم هواره شي.
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسېدنه وکړو، خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توضیح په اړه امیر المؤمنین حکم ورکړی وو څو پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي. د ځمکو او ملکیتونو توضیح به درېدلې وي. کله چې د غصب موضوع نهایي شي بیا د ښوونکو موضوع ته هم پام کوو.
میکول خونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په دیارلس سوه او اته اتیایم کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې او وزیر فاروق وردک په 2019 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ خونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي. د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د څلور نوي ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی. خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د یاد نظام له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغو ښارګوټو کې ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر ودرول شو او تر اوسه بیا نه دی پیل شوی.
یو شمېر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي. خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو غلی خو منډو تړل دوی ګټه نه کړي. جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې.
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوې دي خپل نامعلوم برخلیک ته ځوريږي. په دوی کې د لیسانس او ډاکټورا تر کچې محصلین شته چې ځینې یې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یوه حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه چې د 2021 کال په اګست کې د خپل زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي. خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه. کالج سره مو اړیکه ونیوله، پوهنتون سره، انټرنیشنل سینټر سره، د پونی پوهنتون، مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمينه برابر کړي، مګر هغه هم دا ورته مشکل ورته خبره تکرار کړي چې زموږ مسولیت ویزه نه ده او زموږ مسولیت درس ورکول دي.
احسان پوپلزی د لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وای د جمهوریت د سقوط په ورځو کې په رخصتۍ افغانستان ته راغلی، خو تر ننه بیا د خپل زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه ده ورکړې. دا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
هلته پوهنتونونه زمونږ هغه پروسیجر درولای نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې دا هغه پاتې د خلکو چې تر څو تاسو ول ترې نشي نو موږ ساسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په آنلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکاو ډیگری د څه ورکاو چې تاسو ول ته اوسه.
احسان پوپلزی وایي د دې ستونزې د حل لپاره ډیر شمیر محصلینو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلی او هغوی بیا د هند حکومت سره دا ستونزه شریکه کړې ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سیدمیر تراس چې د هند پونی پوهنتون کې درې ازموینې پاتې دي او پوهنتون ترې غوښتنې باید په فزیکي ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتنلیک ته ځواب هم نه ورکول کیږي.
پوهنتون راته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندوستان سره وغږیږئ، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوس بخې ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې زموږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی او دین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پرې خود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین اکسپرس ورځپاڼې نن نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي ستونزه د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کشمیر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جګړې ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یوه بند د ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیه یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون شنبه ومنل چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل سوي دي. زیلینسکی ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکران کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکران ولسمشر تیره شپه په خپل وینا کې وویل چې تر ټولو سختې جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دي ویلي. د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د اوکراین پر دنی پر سیند د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړل سو چې ولسمشر زیلینسکی د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن یکشنبه ویلي چې روسي ځواکونو د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړ چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراني ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړې وروسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن گریفیتس اسوسییټډ پریس خبرې ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 200 زره کسان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راسته سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3200 کورونې لاندې کړي دي.
د غزنی ګن اوسیدونکي د خپل ولایت د ویجاړو شویو شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګڼو شونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر شونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 شونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشک عالم په نوم علي لیسه دغه لیسه په 1413 هجري شمسي کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیر 15 تنه غوچی لري. برخې په لوړو نمرو د هیواد شو په هنزوی ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 20 شوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او شو، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یاد لیسې امیر محمد شعیب مشفقوایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا را سره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې را سره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مې د تعمیر لپاره څو څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت ته کړي، خو چا مو غږ وانه ورده. تعمیر یې ډېر زیات خراب شوی دی، لکه څنګه ستاسو پولیس ده تعمیر نور بیخي د لمونځ تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه ده چې د ملا مشک عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي تر څو په تعمیر په برخه کې مو مشکلات حل شي.
دغه لیسې ته د غزنی اندړو ولسوالۍ تر څنګ د ګیرو ولسوالۍ له ځینو کلیو هم شاګردان راځي. په غزنی کې دا یوازې د ملا مشک عالم لیسه نه ده چې تعمیرې نړېدلې او شاګردان یې په کنډوالو کې زده کړې کوي، بلکې دلته ډېری ښوونځي یا یې تعمیرونه نړېدلي، سوځول سوي او یا هم بیخي تعمیرونه نه لري. د دغه ځای ډېری اوسېدونکي اوس هم د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور که ښوونځیو ته تعمیرونه جوړ سي د سواد کچه به ورسره لوړه سي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم په غزنی پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل قاري بشیر احمد اسیف دی.
له چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې هغه مکتبونه چې په دې دوه طرفو جګړو کې سوځېدلي یا ویجاړ شوي دا دوباره تکمیل شي، ځکه هر ټولنه، هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب شي. ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې بي سرنوشته پاتې دي، یو استعدادونه نن په دهقاني او په مزدوري او بیکاري کې لمنځه ځي، هغه مکتبونه ورته جوړ شي او بیرته دې خپل فعالیت آغاز کړي.
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فز محمد هم ورته خبره کوي. نوموړی غوښتنه کوي چې په غزنی کې د ښوونځیو ټول ویجاړ سوي تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د ده په باور کې ښوونځی نه وي، خلک نسي کولی چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسي کولی چې پرمختګ وکړي. که ښوونځي جوړ سي، له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډېر په کلکه توګه پاملرنه وکړي، او دا مکتبونه حتما به هرومرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي، ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي، او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او افتونو د ډیری ښوونځیو تعمیرونه تخریب او نړولی دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه ښوونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلي ښوونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی، او په وار وار مو ورڅخه غوښتنه هم کړې ده چې د ښوونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې راسره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له یو تر پنځو پورې د ښوونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په لسو ولسوالیو کې یو شمېر د ښوونځیو تعمیرونه ورغول،
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډېر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډېر مصرف واړي. نو اوس په فعلا حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا دوه او درې ترغونه زیات یعنی ښوونځی موږ جوړ کړو دغه ودانۍ.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه وزیات ښوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرونه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي، او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي، او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو، په چاکوګانو یو یا سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. سلام په احترام.
زه ټول رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلام زه سنگر نیازی دا پیغام پاسته پریږدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې، وای تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې، او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل. د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دیاډینګار، مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده، نو دیرس منه سولیخ منه غنم سی دا دیرس منه سولیخ منه مال کالا باسی د کار سوګ نه لرم.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده جوړ روغ به موږ د امارت لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو زما سره هم شته که غواړې لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي نو هیله ده چې لوړپور چارواکو پورې له زما غږ ورسېږي د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د وبش کسانو د مړینې د 115 کسانو د شوبدېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقب په وړاندې خبرداری ورکړ. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوي سفر په مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شاید تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې تاسو وویل
د مو نوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لومړی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي. او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله به کلي راخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر به کلي را پاسان. د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسولې او 1956 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پانتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پانتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره وه. او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بعد مرا په وطن کې دا ناخال رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخالې په افغانستان کې لیدلې وې. و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی وه، نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځي شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لاریک وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، حال دا چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني ژبې وې. اما اکثر خلکو به په دې کوم مضمون ژبه نشو استکولای. تاسو څنګه زده کړی و؟
خبره خدا سوا چې مو چې د تیپ پونځي ته لاړو، هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب، سمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل تیپ پانځي کې هم بېسره دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته مدلاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
د آزادۍ میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی. د ژبې مسلې ته به بیرته راوګرځو، ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه هم لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومن را شو د ما پاسپورت یې رانه واخست، زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زلکی می یو لیکنه د سر کتاب شو چې تاسو سیتې په لاندې ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبلویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبلویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن له ګېډې مې د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګې یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو رارکیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما دې ژوند کې اوس هم په سر کې تاویي او زوروي وي.
اسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس العمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي نه شوه.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پینځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته دما د هرکلۍ دپاره راغلی و او د هغه سره د په موټر کې د خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې وزلزله یا شدید زلزله راغلی ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه داسې په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وشخیشئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردوزي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لاپخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې. خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې شپې نجې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه هماغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژیک ویک نه نیولې د کیپټاون پورې د ځینې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېره تېره د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړ شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسته چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتون کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په سپورټ د شکر باندې شوې دي چې یو مثال ده، تاسو چې برانشک تازیا په برانش د سیګنال کې دي او اکتازیا ارتدلته، نو ما د برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشک تازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي، هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کي، د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي، یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، خاطره نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومن چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وړوکتنه پښتونه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
د برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هم و، هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ماته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول، هغه افغان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره یو ډېر خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان،
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي، د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم. یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سویتا سره.
جانوری لینو